رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیت تمنن سلطان محمد سرور دوستان و دای او سات خبرونه داسف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د طالبانو یو شمیر غړي د پاکستانی چارواکو لخوا په کوټه کې نیول شوي. د چارو کارپوهانو وی چې دانی ونه کېدای شي پر افغان طالبانو د فشار یو طریقه وي. دا هم اسیړو چې د هلمند امنیتي مقامات وی چې وسلوالو طالبانو پر روانه اونۍ کې هڅه وکړه چې ګرش کولسوالۍ تصفیه کړي او وینسي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. د ترکیې او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. او نامعلومو وسلوالو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوریده. هم د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ په سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنجشنبې په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه یې پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوویستل. ترکی چارواکي ویلي د کښتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شوو کسانو څخه یو یې وایي چې د شپې لخوا یې کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو ته رسولی او هلته یونانی ساحلي ساتونکو له اوبو ایستلی دی. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. دا دواړه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه دوه افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل دي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی له دې کسانو سره راکړه ورکړه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې وه. ویل کېږي چې دا دواړه کسان له اسلامي حزب سره تړاو لري او د چاودیدونکو موادو جوړولو ماهران دي. د روسیې او لوړ پوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرستیال یوری سینتیورین پرون ویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي. د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سینتیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګازو او نفتو له استخراج وروسته روسیه غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. د انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانانو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. د دې انسټیټیوټ مرستیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم وبلل.
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی، کلتوری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
دوی معمولا د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی. دا اړتیا چې کی لوري احساس کړي وه په دې وروستیو کې افغانستان هم لیوالتیا وښوده او موږ وتوانېدو چې نن دا مؤسسه پرانیزو. د دې انسټیټیوټ د پرانیستو په مراسمو کې د چک او منځنۍ آسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جارج نستاول، د پارلمان یو شمېر غړو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکونکي تخته ولیدي. دا کسان د اوبو د یو بند د څارنې لپاره روانو چې پر موټر یې بریج شوی دی. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورن کرښې د نږدې پرته ده رامنځته شوې ده. په وزیرستان کې یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ظفر الاسلام د دې اته کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. یو بل پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د تختول شوو کسانو د موندلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس تیره ورځ پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس یو شمېر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت څرګند کړ، خو په پای کې دا معامله تایید کړه. که څه هم سناتورانو د دې معاملې په اړه اندېښنې او پوښتنې هم مطرح کړې وې. د پاکستان ته د اف 14 الوتکو د 200 میلیون ډالر په ارزښت دا معامله د امریکا د کانګرس، هند او یو شمېر نورو سیاسي څېرو له مخالفت سره هم مخ شوې ده. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړ او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نورو سرغړاونو په اړه هم معلومات خپاره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال ښاغلی شهیدی وویل:
My latest report contains information regarding a wide range of issues.
دوی زما په روسي راپورټ کې د بیرابلو مسلو په اړه معلومات خپاره شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتواله شامل ده. په تیر کال کې لکتر لګه ایران کې 965 زندانیان اعدام شوي چې دا په تیر دولسو کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېره ده. همدارنګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي چلن په اړه هم په دې رپورټ کې معلومات راټول شوي دي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي څېړونکو ویلي چې دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي یو ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال یې دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یوې خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولې دي. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړي فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. میرمن رهبر ویلي د غازی پور دا څرګندونې ښځو ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت یې ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت یې نیولی او عراق ته وسپاره. د امریکا دفاع وزارت وین پیټر کوک تیره شپه خبریالانو ته ویل سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کوک ویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان کم شوی دی. البکر چې 50 کلن دی یو مهال د صدام حسین په رژیم کې کار کاو او د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په جوړولو کې تخصص لري. نوموړی تیره میاشت د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا نیول شوی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تېره چهارشنبه هڅه وکړه چې د ګرشک ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د هغوی بریدونه په شا تمبول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي په کوټه کې د پاکستان لخوا د یو شمېر افغان طالبانو نیول ښایي پر طالبانو د فشار یوه طریقه وي.
په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف په افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې ولسمشر غني حکم کړی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. دا نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه خپرېږي. ازادي راډيو په اف ام سل اشاري پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. په هلمند ولایت کې د ملي دفاع وزارت چارواکي جبار قهرمان وایي وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې ګرشک ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید تر څنګ یې هغه غټې ډلیزې حملې هم په شاو تمبولي چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربند ترسره شوې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوالو د دوو لوړو ودانیو ته وختل او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیت قمانداني پر ودانیو بریدونه پیل کړه. په عین وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرشک په دم د ادم خان او سپین مسجد سیمو کې پر امنیتي کمربند ډله ایز بریدونه وکړل چې د قهرمان په خبره په شاو تمبول شول. زمونږ همکار چې د دې بریدونو پر مهال ګرش کتللی و د دې ولسوالۍ د امنیتي حالت په اړه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
سهار د لمر ختو سره د طالبانو دوی وسلواله ډلې دوه جلا جلا ودانیو ته وختلې او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه کمانډانۍ پر ودانیو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای شوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیر غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرشک ولسوالۍ شمال ته په دیادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرش بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کېږي. سړک ته نږدې یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د کومندانۍ یا ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو پنځه منزله کور تر سترګو کېږي چې دودونه ځینې پورته کېږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده او ورپورته شوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیس سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر شپږ نفره ښودل شوی وو، خو وروسته معلومه شوه چې لس نفره دي. د برید کوونکو وطنه ډیر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو دریو نفر یې ان د دوهمې ورځې تر مازیګره هم مقاومت وکړ. د ګریش د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو د شکې راکټ او دوه اتیا ملي متري توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کېږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډیرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی، خو د امنیه قمندانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومېږي. سرتیری ډیر دی، خو داسې ښکاري چې واحد قمانده نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختېږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده، خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو اتباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمۍ څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل شوي نږدې پنځه سوه اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی، هغوی غواړي د ګرشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګرشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی، هغوی غواړي ګرشک تر خپل ولکې لاندې راولي، خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش د دې دپاره کړی وو چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریش راولو، کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل شول ګریش ته دوی چې کم تصمیم درلودي په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګې برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړې کړل، خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري، نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګرش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم شوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګرشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډېر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، هلمند.
د ګرشک د وروستیو ناامنیو او دغلته د وسلوالو طالبانو د وروستیو پراخو بریدونو په اړه مو په دې ولسوالۍ کې د جګړې په مهال جوړ شوی د محمد الیاس تایی تفصیلي رپورټ واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل کېږي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولی دي. ځینو رسنیو د یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه نه دی اچوي ویلي چې له نیول شوو کسانو څخه تحقیقات پیل شوي دي. اجمل ان پر دې موضوع په پاکستان کې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ده د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې د طالبانو مهم کسان شته او کنه.
دا ځل دا نیونې چې شوي دي په دې کې داسې ټول کوم مهم اشخاص نشته ده، او نه هم هر طالب چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هغه د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دې ونیسي، ځکه چې دا په زرګونو او په لکونو افغانان د پاکستان کې پراته دي. دا واقعا په داسې وخت کې شوې ده چې خلک دا فکر کوي چې پاکستان او د طالبانو تعلقات خرابېږي، او حتی دا هم ویل کېږي بلکې داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا قومندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو دا ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو. خو چې کوم کسان نیول شوي دي دغه سلسله د افغانانو د نیولو د ډېر وخت نه دوام لري. په مختلفو ځایونو کې افغانان نیول کېږي، په دغو کې عام افغانان هم وي، د مدرسو زده کوونکي هم وي او محصلین هم وي.
دغه نیونې په داسې یو مهال کېږي چې طالبان د سولې له خبرو نه په شا شول، او پاکستاني چارواکو یې وار بیا خپله ژمنه تازه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خو تر دې حده ویلي دي چې دوی د فشار ځینې وسایل لري او که اړ شي له هغې به کار واخلي. تاسو فکر کوئ چې دا به د همدغه فشار چې طالبان د افغان حکومت سره سولې ته خبرو ته راولي د دې په لړ کې به یو اقدام وي؟
نو دا زه فکر کوم چې دا به د وخت نه وړاندې چې داسې وویل شي، او دا قوي باور ده چې که دغه طالبان مذاکراتو ته راځي که نه راځي، پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه، د مختلفو عواملو له وجې نه نشي کولی چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي یا هغوی ونیسي. هغوی مختلف وجوهات، یو خو وجوهات دا دي چې په دې وخت کې طالبان قوي شوي دي، او که دوی دغه ډول طالبانو نیولو ته لاس اچوي ممکن طالبان افغانستان ته واوړي، او په افغانستان کې بیا د پاکستان چې کوم مخالف طالبان دي له هغوی سره لاس یو ځای کړي او په پاکستان خلاف اقدامات وکړي. دویمخه پاکستان ویره دا ده چې د جهادي قوتونه اوس هم په پاکستان کې ډېر زیات دي او مذهبي قوتونه هم زیات دي، او بل عموم په پاکستان کې افغان طالبانو ته د قدر په نظر باندې قتل کیږي او هغوی ته د ازادۍ جنگیالي ویل کیږي یا ورته مجاهدین ویل کیږي. نو پاکستان دا هم یره لري چې ډېر پراخ عملیات شروع کړي د افغان طالبانو په خلاف، نو دغه جهادي او مذهبي ګوندونو لتون د عکس العمل سره هم مخامخ کیږي. البته افغان حکومت اوس هم دا وایي څنګه هم دا امکان لري چې ټول طالبان دی ونیول شي یا دی ووجل شي یا دی لمنځه یوسي، خو تاسو د هغوی په مشرانو باندې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو لپاره اقدامات وکړي، که یو درجن یا مشل مهم مشران نیول کیږي په پاکستان کې، نو د دې به اثر ډیر زیات وي.
په پاکستان کې د پاکستان په کوټه کې د 400 افغان طالبانو د نیول کېدو او دا چې پاکستان غواړي چې له دې طریقې پر طالبانو فشار راوړي او کسنګ په دې اړه مو په پاکستان کې د نیوزویک مجلې د خبريال سمی یوسفزی څرګندونه ووري دي. دا نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مقالې او مطالب خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د پولیسو او استخباراتو پر ودانۍ او د چهارشنبې ورځې ډلیز بریډ ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي هلمند چې د مساحت او نشه یي موادو د تولید له نظره د افغانستان تر ټولو ستر ولایت دی، تیر او سږنی کال یو ځل بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. ورځپاڼه لیکي دې ویرې ته په پام چې هلمند سقوط ونه کړي، سلګونه امریکایي سرتیری او پوځي سلاحکاران دې ولایت ته رسېدلي چې د طالبانو پر وړاندې له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د مقالې لیکوال وایي د افغان دولت وسلوال مخالفانو تیر میلادي کال په هلمند کې زیات پرمختګ وکړ او د دې ولایت یو شمېر زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د هلمند ولایت شورا مشر محمد کریم اتل نیویارک ټایمز ته ویلي د هلمند جګړو د دې ولایت مرکز لشکرګاه امنیت ته هم جدي ګواښ پیښ کړی دی. دا نوموړي په خبره د لشکرګاه ښار مهمې لارې تړل شوي دي او د خلکو تګ راتګ هم محدود شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی چین افغانستان ته د پوځي مرستو پیشنهاد وکړ. وال سټریټ ژورنال لیکي له افغان ځواکونو سره د چین د پوځي مرستو پیشنهاد دا معنی لري چې پیکینګ غواړي په افغانستان کې خپل ښکېلتیا پراخه کړي. دا پیشنهاد کابل ته د تیر فبروري میاشت په وروستیو کې د چین د لوړ رتبه پوځي سلاحکار پلاوی د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې دوی یو کمیسون ټاکلی چې له چین څخه د ترلاسه کېدونکو مرستو لیست برابر کړي. د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش ویلي افغانستان به له چین څخه سپکې وسلې، د الوتکو پرزې او د سرتیرو یونیفورم ترلاسه کړي. دا مطلب لیکوال وایي چین افغانستان ته دا پوځي مرستې چې د 70 میلیونو ډالر په ارزښت دي تیر کال په روسیه کې د سیمې د هیوادونو د کانفرنس پر مهال پیشنهاد کړی وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د چین دا مرسته د هغو پوځي کومکونو په مقایسه ډیره کمه ده چې متحده ایالاتو او ناټو افغانستان ته ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سلاحکار برنت روبین وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د چین ښکېلتیا په ډراماتیکه توګه پراخه شوې ده. دا نوموړي په خبره چین د افغانستان امنیت او ثبات، د خپل داخلي امنیت او دوامدار اقتصادي وده او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای افغان ولسمشر حکم کړی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته لسره وڅېړل شي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار ادارې هم د افغانستان پر قضایي سیستم سخت انتقاد کړی. د افغانستان سترې محکمې تېره اونۍ د اسراف محکمې هغه غوښتنه چې د ټولو محکومینو مجازات د کم شي ومنله. د سترې محکمې دا پریکړه پر ملي سطحه له انتقاد سره مخامخ شوې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه مفصل رپورټ لري.
افغان ولسمشر حکم کړی چې تیر کال د قهرجنو خلکو لخوا د وژل شوي ښځې فرخوندې قضیه بیرته له سره وڅېړل سي. د ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه له هغه څو ورځې مخکې راځي چې د فرخوندې د وژل کېدو یو کال پوره کېدونکی دی. همداراز تر دې مخکې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ادارې د فرخوندې د قضیې سره اړوند د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی او ویلي د فرخوندې په وژنه کې لاس لرونکو د سزا په کمولو سره دغه سیستم په خپل کار کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. فرخونده هغه افغان او چې تیر کال د شاهد شمشیراش زیارت په انګړ کې ورسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې څخه یو کس دا د قران کریم په سوځولو تور نه کړه، چې ورسته څرګنده سو چې دا خبره رښتیا نه وه. د فرخوندې وژنې ټول افغانستان له روحي ضربې سره مخامخ کړ او د افغانستان په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنې پیل شوې چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دي. په لومړیو کې څلور سړي د فرخوندې د وژلو په قضیه کې په اعدام محکوم سول او نه نور کسان په اوږده بند محکوم سول، خو د افغانستان سترې محکمې تیره اونۍ د استیناف محکمې غوښتنه تایید کړه چې له مخې د ټولو محکومو سویو لپاره د سزا د کمولو غوښتنه سوې وه. د درو کسانو سزا چې په اعدام محکوم سوي وو تر شل کاله بنده کمه سوه او څلورم کس په لس کاله زندان محکوم سو. د نه نورو کسانو په سزا کې هم کموالی راغی چې په اوږده بند محکوم شوی وو. په ملي صحنه کې هم د بشري حقونو د فعالانو او مدني ټولنې لخوا د فرخوندې له وجې سره اړوند د سترې محکمې پریکړه له انتقاد سره مخامخ شوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شدو څانګې مسؤله سوریا سوپرنګ وایي د استیناف محکمې پریکړې منلي چې دا مسأله د ټولو د خوابدۍ باعث شوې ده او موږ په هیڅ ډول له دې نه یو راضي. موږ د دې قضیې د بیرته څیړلو غوښتنه کوو. موږ غواړو د سترې محکمې محترم مقام له هغه صلاحیته چې لري په کار اخیستو سره دا قضیه له سره وڅېړي. یوه افغانه مدني فعاله لیا غزنفر هم د محکمې د پریکړې په اړه خپل ناخوښي څرګندوي او وایي دا پریکړه د هغو وکیلانو په حضور کې نه ده سوې چې د مدني ټولنې لخوا دغې قضیې ته ټاکل شوي وو. زه د یوې ښځینه فعالې په توګه وایم چې د محکمې دا پریکړه عادلانه نه وه او مدني ټولنه له دې پریکړې ناخوښه ده. لومړی دا پریکړه باید علني سوې وای. دا پریکړه نه د مدني ټولنې په حضور کې سوې او نه هم د هغو 15 وکیلانو په حضور کې چې د مدني ټولنې دغه قضیه ته تایم سیو. په همدې حال کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ډاډ ورکړی چې ستره محکمه به پر خپل اخیری پریکړه بیا غور کوي. دې په هغه ونده کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شوزو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړه شوې و وویل زه پوهیږم چې څو ورځې وروسته د شهید فرخوندې د شهادت کلیزه ده. زه غواړم ډاډ درکړم چې ستره محکمه په ډیر جدیت سره پر دې موضوع کار کوي او د استیناف محکمې پر پریکړه به بیا غور کوي. هغه ویډیوګانې چې په موبایل تلیفونو کې جوړې شوې شي چې له هغه وروسته چې فرخونده د قران کریم په سوځلو تورن سوه د خلکو لخوا په لغتو وهل کېږي، په ډبرو وشتل کېږي او د لرګیو په تختو ډبول کېږي، د زیارت له بامه راغورځول کېږي او ور باندې یو موټر تیریږي او وروسته د کابل په سیند کې ورته اور اچول کېږي. د فرخوندې ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د فرخوندې په وجنه کې د لاس لرونکو مجازات به د دې کورنۍ پر ټپونو د مرهم کار وکړي، وایي چې په دې کار سره د دغه کورنۍ درد نه کمیږي خو دا کار به په یو انساني ټولنه کې یو مثبت اغیز ولري.
مجازات
ویل کېږي وینه په وینه نه پرېولل کېږي، دا یوه ستره وینا ده. مجازات د درد دوا نه شي کېدای، خو په قضیه کې چې عدالت وسی د عاملینو مجازات د دې سبب کېږي چې په راتلونکي کې هغه جرم په انساني ټولنه کې کم شي. له فرخوندې سره وحشیانه چلند د تیر کال تر نوروز دوی ورځې مخکې نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانانو کې د وحشت، حیرانتیا او د نفرت حس راوپاروه او نوروز یې د غم او ناهیلۍ له احساس سره پیل کړ، بلکې نړیوال عکس العملونه یې هم له ځان سره لرل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. حکومت هڅه کوي چې د غوراوي کمیټې د ملکی خدماتو او ژورنالستانو استازي حذف کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ځینې غړي د دې مطلب د بیانولو سره سربېره وایي چې د حکومت مشران هڅه کوي چې د غوراوي په کمیټه کې د خپلو کسانو په ګمارلو پر راتلونکو ټاکنو کې خپل اغیز ولري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر لوري د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنینی فرمان او د غوراوي کمیټې د کار په دوام حکومت پریکړه وکړه چې د مشرانو او ولسی جرګې مشران د هم د غوراوي کمیټې غړي وي. د حکومت دغه اقدام وزین اندېښنې پیدا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي حکومت غواړي د غوراوي کمیټې د ملکی خدماتو د کمیسیون او د ژورنالیستانو استازي لري کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي صدیق الله توحیدی د پنج شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د څار له موسسې سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ادعا وکړه چې د حکومت مشران په دغه اقدام سره غواړي انتخاباتي کمیسیونونه قبضه کړي. دی وایي هڅه کیږي چې د غوراوي کمیټې د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي او د ملکی خدمتونو د تعیناتو د بورد غړی لري شي. موږ په دې باور یو چې په دغه کمیټه کې د مطبوعاتو د استازي موجودیت د کار د خوالي په دغه کمیټه کې د زینو کړیو د نفوذ مخنیوي کولای شي. د تحلیف د مراسم وروسته په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي والی د حکومت د مشرانو لومړنۍ ژمنه وه. تر اوسه چې د ملي والی د حکومت له جوړېدو شاوخوا یو کال کېږي، لا هم په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دي راغلي او په دې برخه کې ناندرۍ روانې دي. د انتخاباتي اصلاحات اصلاحاتو د کمیسیون غړي اندېښنه لري چې د غوراوي له کمیټې سره سلیقوي برخورد به ډېرې خطرناکه پایلې ولري، نو ځکه یې له حکومته غوښتنه دا ده چې پرېږدي څو دغه کمیټه په بېطرف او شفافه توګه خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسه بیا له ملي شورا غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر حکومت فشار راوړي. د دغې موسسې غړی شاه محمود مل وایي که تر راتلونکې یوې میاشتې د انتخاباتي اصلاحاتو تقنیني فرمان عملي نه شي، د ولسي جرګې ټاکنې به عادلانه ترسره نه شي. دی وایي ښه به دا وایي چې پارلمان د انتخاباتي نظام په اصلاح کې له حکومت سره همکاري کړی وای، که په کوم ځای کې انتقاد موجود وای هغه اصلاح کړی وای، نه دا چې فرمان یې رد کړی وای. د دې تر څنګ په دې برخه کې پر حکومت د پارلمان له لورې هیڅ ډول فشار رانغی او که تر راتلونکې یوې میاشتې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان عملي نه شي، که چیرته د ولسي جرګې انتخابات ترسره هم شي تمثیلي به وي. ومو غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. له دې وړاندې حکومت ویلي وو چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات په دې هدف کېږي چې د انتخاباتو پر پروسې د خلکو باور راژوندی شي او دغه هدف ته د رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او ریاتنې بجې شوي دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. د روسیې او لوړپوړو چارواکي وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د نامعلوم وسلوال لخوا تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تختول شوي دي. د متحده ایالاتو کانګرس تېره ورځ پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. او د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونه پاتې برخه یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې او ورپسې بحث ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غږونه.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلام د مخدره موادو د قاچاقبرانو نمونه وښودل، خو د پتې ورکولو پر مهال خوله ونیوله. اوس راځئ دا واورو چې نفیسه او خاوند یې غوث الدین چې ډېره موده پاس بیرته خپل کلي ته راستانه شوي له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
نن دا سماوات ولی نه بلیږي، دې لندو لرګیو خو لیونی کړم. چې دا سړی څه شو؟ له څه وخته چې وتی دی تر اوسه یې درک نشته. راغلی سړیه، اندېښنه مې وه تا زه دې له ناروغۍ نه سر پورته کړی. یوازې هم وتی وې، سړی مه شي.
خیر شي؟ هو لږ وځنډېدم. رښتیا دا ماشومان چیرته دي؟
باندې وتی دي.
ښه، ته راشه دا لکړه رانه واخله چې د سوپې څنډه باندې کښېنم، دمه ومې لږ را جوړه شي. و
ښه رایې کړه، پوهېږم چې ستړی شوی یې. ښه شو چې په خیر راغلې.
دا سماوات باندې اوبه چې ویشې دي یو چاجو چه راته دم کشی ستونه می بیخی وچته.
خب باز داده زریشی چای بام دم کم، خیره نجامی دیر شوی بی ما او بو که خوده چی وی من زمان.
ایلا وسم دم را جوڑه شوا، رخصه ایچی سپنگیره شوی ایم ده پلی گرزی دو نایم.
خب دزمک دیجاری خبره سنگه شوا؟ څوک در ته پیدا کړ کنه؟
نه خزی، هیڅوک هم ورته پیدا نه شو. د کلي خلک هم دومره ځمکه لري چې خپله کار پرې وکړي. دومره وس نه لري چې نور خلکو زمکه په اجاره واخلي.
کاشکې هماغه ګراوي بالا په اجاره اخیستې وای. څه به کوو؟ کور کې د یوې میاشتې غلم نشته، پوره کال ملا په مخ کې دی.
زه به څه وکړم؟ کاشکې مو خپله یو دوه غیرانه درلودې چې زمکه مې خپله کرلې وای.
وی په خبره شوم د سماوات اورم مړ شو.
های های عمر څنګه تیریږي، سپین ګیره شوم، دوه قدمه ګرځېدې را ګرځېدې نه شم.
خیر اوس خو ناروغم یې ساریا، مخکې مې درته ونه ویل. ما ویل ستړی یې،
اوس یې راته ووایه کنه.
واړه بچي به مو سبا بله ورځ خښتي وهلو ته روان وي، بټۍ ته تللی دي چې کار کې ونیسي.
ای های مجبوری ده نو، دلته مو هم لکه چې ژوند ښه نه شو.
ښه هلته ښار کې مو لکه چې ډوډۍ غوړو کې وه.
ښه ته وګوره، هغه اوبه لکه چې وایشېدي.
هو لږې نورې به یې پرېږدم چې ښه وایشېږي. ای قسمت مې که ښه وای، تا به په خپله یو کاروبار درلودی.
په خوږو لکه چې ناورم دروند شوم. ته څه وایې چې ځان سره بنګېږې نفسې؟
هسې ته خو وایې چې غوږونه مې کار نه کوي، اوس بیا بنګ بنګ هم اورې.
ښه ښه څه مې نه دي اورېدلي، دا هلکان به کله راځي؟ ها
را به شي مورمړي، د دوی د کار کولو وخت لا چېرته دی چې دوی مو کار ته ولېږل؟
څه وکړو، چاره څه ده؟ لو لږې به ومرو. ته ورشه یو ځل وګوره چې په بټۍ کې څومره واړه ماشومان کار کوي، خپلو زامنو ته به زلمي ووایو.
اے کریمه وروره، پام دی وی چې څوک پوه نه شي چې موږ پولیس یو.
سامد صاحب، خو ته داسې په جرات روانې، وایم په تاسو شک نه کی.
و کریمه، په دې وظیفو کې مې ګیره سپینه شوې، اندېښنه مه کوه، بس پام کوه په ما، خو به د چا اروام شکی نه شي.
پوهېږم، خو منګه یوه ورځ ماتېږي، نه هره ورځ. صاحب اصلا خو لکه چې همدغه سیمه ښودلې وه.
هو ته راځه چې لږ وړاندې ورشو، ځای خو همدا دی چې اصلي ځای به یې کوم وي. ده خو چې څومره ویلي و همره دوکانونه دلته نشته.
هو رښتیا وایې، کوم چا نه به یې پوښتنه وکړو؟
له دغه دوکاندار نه به پوښتنه وکړو. السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام، نیالګي مو په کار دي؟
د نیالګي دې ښودلو خو ښه وخت دی وروره، زموږ اوس بل څه په کار دي.
څه وایې؟
دلته شاوخوا کې داسې تامې شته چې پاسې کورونه او لاندې دوکانونه وي؟
او یو همدلته نږدې شته، لږ وړاندې ورڅه بېرته چپ لاس ته تاوسئ، کېدای شي هماغه وي.
کور دې ودان وروره، راځه په دې لنډه لار راتاوشه. ولې هسې لاړې؟ لښتی و څه دې بغرا ویاله خو نه وه؟
وایم کاشکې ویاله وای، په غټو وهلو به ترې وتلې وای، له خټو او خزلو څخه ډکه ویاله ده وروره.
خدای دې دې دوکاندارانو ته انصاف ورکړي، دا لښتی خو دې دوکان مخې ته و، باید چې خپله دوکانداران یې پاک وساتي.
اے کریمه، دا دوه کسان څنګه داسې موږ سره په یوه لار روان دي؟ ته لږ روشه.
ښه
زه تېر شول، دا اسلام نوم یې لکه چې په ادرس ویلو کې هم چمبولو، که هغسې له پاسه راغلي وای نو په لنډه لاره به رسېدلی وای.
دومره یم چې ویلي ښه دي. اے چېرته ځې؟ هغه سړي وویل چې چپ لاس ته وګرځئ.
وروره دې روزګار خو ښه یو کین لاس رانه هېر که، لکه چې ځای مې پیدا که.
قادره، هغه د غلا قضیه دې یادېږي؟
هو بیخي هماغسې ځای دی، هغه یې پاس کور او دا یې ور لاندې دوکانونه.
السلام علیکم وروره، څوک مو په کار دي؟
وعلیکم السلام وروره، موږ یو دوه کسه لټوو، زموږ ملګري دي.
څه نومېږي؟
جابر او سیلانای.
جابر او سیلانای، زه همدلته دوکاندار یم، په دې نومونو خو دلته څوک نشته.
څه؟ نو په دې نوم څوک نشته؟
دا څه حال دی؟ دا لوګی خواین کوټې ته راغی.
زر لښتی، دا لوګی له کومې راځي؟ تنور مو اچولی؟
نه زر مینې، زموږ اوړه لا نه دی رسېدلی چې تنور واچوو، لکه چې ګلپری
وی. ته ګوره، ګلپری مې مخته ناسته ده او زه څه وایم؟
خو چې ناسته وم کنه په ناحق به دې د غیبت ګناه اخیستې وای.
او ته ښه وایې، زر لښته لور خو مې غیبتګره نه ده، لکه چې دا د شاته کور نه دا لوګی راځي، بیا یې نغري کې زاړه بوټونه سوځولي.
هو ډېر بد لوګی لري، هغه سملاسي انسان پټوخی شي. دا خو لا څه کوې چې د سیند غاړې ته د خښتو بټۍ جوړه شوه، له سږمو به مو د تناره مورې جوړوي. یو خو وچکالي ده، او بل خو به د بټۍ د لوګي له لاسه د کلي واړه او زاړه ناروغه شي.
پوهېږې، کارګرې ټول واړه ماشومان دي، زړه مې ډېر ورته خپه شو.
هو همدا بېګا دا خبره زموږ کره یاده شوه، د دې وړو ماشومانو خو د سبق او مکتب وخت دی، او دوی ته ګوره ورغلي نمونه د کار لپاره ورسره لیکلي دي.
خورې، د پټۍ خاوندان خو د چا ماشومان په زوره کار ته نه دي بیولي، ټول خپله له مجبورۍ ورغلي.
زرې مینې، هر څومره چې مجبوره وي بیا هم دومره نه دی مجبوره چې په ماشومانو دومره درانه کارونه وکړي او بټیو ته یې ولیږي.
نو څه وکړي، بله لاره به نه لري. یو مثال نفیسه ده، ماشومان یې وږي دي، خاوند غریب سپین ګیری سړی دی، هغه زامن یې بټۍ ته کار ته ورځي.
هی زرمینې، هر څه یې مات غواړي، په ټول کلي کې له نازیې نه څوک مجبوره و.
رښتیا وایي، همداسې ده.
اوس ګوره، شکر له ځان سره نورم ساتي. زوی ویلی وو چې بټۍ کې زم کار کوم، نه یې وپرېښی، ویلی وو چې درسونه دې ووایه. او نفیسه خو لا لوستې ښځم ده، هغې څنګه خپل زامن پرېښودو چې بټۍ کې کار وکړي؟
ښه، هر څه چې دي له مجبورې ورځې دي، که یې زامن لوی دي که واړه.
زرمینې، ته یې ولې دومره پلوي کوې؟ ستا لکه چې د خښتو وهل ډېر خوښېږي.
او بله خبره، نفیسې خو پوره 12 کاله مکتب ویلی، له خپلې زده کړې نه دې کار واخلي، حق لري.
د فرزانې پلاره، چې تخم دې په ځمکه کې وشینده، نور نو بیل ولې پکې وهې؟ پرېږده چې زه لږ اوبه پرې وشیندم.
لایقې بسګرې، راشه اوبه پرې وشینده، خو دومره نه چې د ګندنې تخم د اوبو په سر روان شي.
ای دې فرزانې پلاره، شفیق هم کور کې نشته، زړه یې له هر څه تور شو، ډېره خواشینې ده.
سخته ده، او د اسلام خبرم ببره غوندې ښکاري.
اوس که خدای وکړي چې اصلي قاچاق باران پیدا کړي، اسلام به راخلاص شي.
سبا به یو ور ولسوالۍ ته ورشم، وګورم چې څه نوې خبره به شوي او که نه.
خدای دې وکړي چې درته ووایي اصلي کسان یې نیولي، نور اسلام آزاد دی.
دومره اسانه نه ده. دا څه کوي؟ ټولې اوبه دې په یو ځای توی کړې.
پام مې نه و.
کاره خبره ده، زمونږ د ټولو چورتونه په بند او زندان کې دي.
زه خو اسلام باندې ډېره خپه یم.
که په اسلام جرم ثابت شي، ډېر کلونه به زنداني شي. های های، هر څه مو له خپله لاسه دي. که اسلام کور نه وای پرېښی، اوس به ولې په دې بلا وخته و؟
اوس اوبه له ورخه تېرې دي، خدای دې هر څه ښه کړي.
آمین. وښځې، لور دې چیرې ده؟
کومه یې وایې؟ فرزانه ښه یې؟
هو.
هغه ډېره خوشحاله ده، اجازه یې رانه واخیسته، خپلو خولنو خواته لاړه. ای رښتیا، جمیل ته د کور ودانۍ ووایه که نه؟
د څه شي کور ودانۍ؟ همدا چې اسلامي پولیسو ته په لاس ورکړه.
وی هغه خو یوازې د جمیل کار نه و، دا د مکتب کار یې ښیم. د فرزانې د مکتب کار یې ورته جوړ کړی، ویلې امتحان ورنه اخلي، څو ورځې وروسته به اووم ټولګي ته ځي له خیره.
خیر، هغه کار کې کور ودان، خو جمیل
خو څه په یو کور ودانۍ دې څه کمیږي؟
زه به بل چاته نه، جمیل ته کور ودانۍ وایم.
بله درنو اوریدونکو، د ډرامې څخه د ټاکل شوی وی موضوع په اړه ژوندۍ بحث درته زه یوسف زدران هرکلی کوم. تر 9 بجو پورې زموږ سره دا خبرونه اوري. تاسو د یو کلی زرغګونه ډرامه هر جمعه ات نیمه بجې ورپسې دا وخت په ټولنیزو حقوقي روغتیایي او ځینو نور موضوعاتو بحث لازدي رادیو اوري. په ډرامه کې مو اوریدل چې خلک په خپل سیمه کې د خښتو بټۍ لوګي په تنګ راغلي او دې کار د کلی چاپیریال خراب کړی. نو درنو اوریدونکو، ستاسو پان چاپیریال ساتنې ته پاملرنه څومره اړینه ده؟ په دې اړه هم راته ویلی شي چې تاسو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د پاک چاپیریال لپاره لکومه اړه ډیر زوري گی 0999233540 او 0923252555 موزمنګ سره د اړیکو شمیرې دي. په باس کې د تل په چیر ملمه هم لرو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې کارکونکو عبدالباقی احمد زیر سره دلته په سټوډیو کې دی، له ده هم پوښتل شي. احمد زیر په پیل کې تاسو ډیر بخیر راغلی، ستړي مشي
بخیر اوسئ. ډیر مننه، ډیر تشکر کوم چې تاسو موږ راوښتئ او موږ ته وخت راکړئ.
مهرباني. څنګه نن خو عوام پاک او کابل کې انشاءالله تاسو به په تکلیف کړی نه وي؟
او ماشاءالله، هوا ډیره ښه ده او دا ورښت
ځکه چې باران
هوا په پاکوالي کې ډیر اثرات لري مثبت.
او همداسې ده، انشاءالله چې د بارانونو سلسله به ممکن د افغانستان په ډیرو سیمو کې روانه وي او خلک به له دې بارانونو ګټه اخلي. عبیدالله عبید سره د تخنیک په برخه کې دی، هم تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوي. او موضوع ته راځو. احمد صاحب، چاپیریال ساتنه یا د چاپیریال ککړتیا د نن سبا په یوه نړیواله مشکل باندې بدل شوی، یوه نړیواله ستونزه ده او ډیر وخت د بیلابیلو هیوادونو مشران کینی چې دا ستونزه حل کړي. اما په مجموع کې څه فکر کوئ دا هوا څومره ککړه شوې ده؟
البته تاسو منظور د هوا ککړتیا په خپل افغانستان یعنی کابل کې؟
په نه، په مجموع په افغانستان کې څومره اندېښنه د ستاسو د ادارې په منځ کې راپاره ولیده په مجموع کې؟
ډیر ښه. د هوا ککړتیا البته د وغټه معجله ده په جهان کې او خصوصا په کابل کې. تقریبا په دې اخرو لسو کلونو کې بدبختانه زیات خلک کابل ته راغلي دي، یعنی ازدیاد یا زیاتوالی د نفوس څنګه چې پخوا وو تقریبا څو چند ډیر تفاوت کړی. او دلته زمینه دی کم خدمات خاری خدمات چی دی دا ډیر مشکل دی چې تر اوسه موږ په ابتدایي حالت کې یو. او یو ډیره مشکله معجله چې ده د هوا د ککړتیا عوامل، هغه د زړو موټرو زیاتوالی دی په افغانستان کې، چې اکثرا دا موټر ډیر کلونه چلیدلی دي او کم تیل چې افغانستان ته واردېږي. بدبختانه ووایو چې په دې باندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ډیر زیات کار کړی دی له مربوطه ارګانو سره.
خو بیا هم دا موضوع شته،
دا کوم تیل چې افغانستان ته راځي او حتی ګاز چې راځي، متاسفانه چې دا بې کیفیته دي، معیاري نه دي.
مهرباني. خیر اوسئ احمد صاحب، اوریدونکو ته موږ شمیره بیان کړې نو مجبور دوی هم واخلو. قاري صاحب زموږ سره لومړی اوریدونکی دی، په خیر راغلی. کوم سیمه نه مو اړیکه نیولې او موږ چې په کومه موضوع غږیږو واتمن تاسو اخیستې په هغه اړه کړه ته وایي.
بله، قاري نبوي له فرا ولایت نه مې اړیکه نیولې ده.
ډیر په خیر راغلی قاري صاحب محترم. فرا کې وضعیت څنګه دی؟ دلته کابل کې خو تاسو موږ له میلمانه مو واوریدل چې وضعیت ډیر خراب وي، ډیر کله د هوا په اړه باندې په تیره بیا په ژمي کې. هلته څنګه و ژمی څنګه تیر شو؟ هلته د هوا حالات څنګه دي؟ پلیډه راته ووایه.
بله وروره، دلته خو د فرا ولایت کې تقریبا د دوې درې ورځې باران وریږي او نن هم تر ورځ د هوا ګرځمنه ده. یا خونسته په فرا کې نن پرون وړ مورز ولاته وړ مورز باران وورېد او اوس خو په فرا کې لږ لږ وریاز ده. هوا سمه ده، بارانونه
اسی د لوګي په اړه کراته ویل ته لوګي او هوا ککړتیا نن خو باران دي رسو ورځ ته ویلې دین اورا خو نور ورځ وضعیت څنګه وي؟
نور ورځ وروره ګرمي و، ډیره ګرمي و، خلک ډیر دغه ول بارانونه نه کېږي، بارانونه نسته، کښتونه سره خراب دي. نو نور ورځ ګرمي و نن لا
گرمی خواہ مہربانی. بلے زمنگ سر خبر ہی کوئی اس طرح سوڑی کا زمنگ سر وصل دا
السلام علیکم زدران صاحب جوړ په خیر.
وعلیکم السلام ډیر په خیر راغلی. ستړی مشه
خوار ماشي ملمت هم سلام وایم. نوم مې نبی ولاده د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان د کلي اوسېدونکی
او ډیر بخیر راغلی نبی الله. زمونږ همیش خپرونې اورې مننه او اړیکه هم نیسې مننه. نن په چاپېریال ساتنې غږېږو. په دې اړه ستاسو اندېښنې څه دي؟ کومو سیمو کې چې اوسېږئ وخت نا وخت دود لوګي وي که نه هوا پاکه وي؟
طبعا بدرنګ صاحب څه ناروغۍ چې دا ټولې متاسفانه د چاپېریال د ککړوالي له کبله نه راتېشېږي. دلته خو موږ په غزني ښار کې اوسېږو دوبی همدلته یم. نو دلته هم متاسفانه د نورو د ډېرو ښارو په پرتله د غزني ښار بیا هم تر یو حده پورې صفا ساتل شوی ده. خو بیا هم متاسفانه باید ووایم یو چې دا چریې ډېرې خراب داسې دي، نو دغو چریو تر یو حده د هوا ککړه کړې ده. او ستاسو له میلمه نه هم دا پوښتنه ده چې دغه د خښتو د پټیو یو ځای یو ځای هغه هم له ښار نه د باندې، آیا بهتره به دا نه وي چې د چریو پاکوالي ته پاملرنه وشي؟
ډېره زیاته مهرباني نبی الله. خپل سیمو حال مې ویلی او بیا پوښتنه مزې سه مهرباني دوه اوریدونکو که څه ورته ووایه.
ډېر ښه اشاره وکړله. زه په دغه ورور چې پوښتنه وکړه د چریو منظوري بخاري دي البته چې لرګي پکې سوځي
ممکن هغه یا بټۍ د خښتو بټۍ
او د خښتو بټۍ خو طبعا ډېره ککړتیا منځته راوړي.
دا هر څوک کولی شي هر ځای کې جوړ کړي که نه؟ په دې
نه دا نشي کولی. د چاپېریال ساتنې ادارې تقریبا ډېر کار کړی دی په دې مورد کې له دې زیربتو دولتي ارګانو سره چې که تاسو پامی د کابل په ښار په اطراف کې مثلا په دشت برشی کې وچیر دلته بټۍ وي ډېرې پخوانۍ، او دې ادارې وکولی شو چې یعنی ډېر زیات فشار یې واچاو په دغو ښاروالیو په دې خلکو باندې تر څو چې دې بټیو لپاره یو ځای تعین کړي لرې له ښار نه. هغه ځای تعین شوی ده تقریبا چې د کابل ښار نه فکر کوم 25 کیلومتره دیش کیلومتر از لری موقعیت لری. آماده اوس وظیفه د شاروالۍ ده چې د هغو بټیو لپاره هلته سرک ورته وکاږي، سهولتونه ورته راوړي، اوبه ورته تهیه کړي.
کابل یوازې افغانستان، ټول افغانستان یوازې کابل نه دی، په نورو ولایتونو کې وضعیت
په نورو ولایتو کې هم دا کار شوی دی. بلې هو په دې نورو ولایتو کې هم د ښارو شاوترخوا چې کې بټۍ وي دای بندې کړي دي، او حتی ځایونه ورته معلوم کړي چې دوی باید هلته بټۍ فعال
یعنې هر څوک نشي کولی هر چیرې چې زړه وي خپل ځمکه کې
نه فعلا نشي کولی دا کار نشي کولی.
او دا چې کیږي حتمن تاسو به حل لارې ورته لرئ چې باید دا موضوع څنګه حل شي. په دې اړه به بیا هم خبرې کوو په راتلونکو خپرونو کې. یو بل اوریدونکی هم اخلو چې دلته کوم ځای نه اړیکې نیولې. مهرباني ورور خبرې وکړه، ځان دې خپله معرفي کړه ته. بلې خا دا ورور اړیکه وصل ده، مخه خبرې نه کوي. او بل اوریدونکی اخلو، تاسو ځان معرفي کوي کوم ځینې مړی کنی ولی او د چاپېریال ساتنې په موضوع غږی او که نظر مو ولرو. بله بله مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د رادیو غږ مو بند کړئ، د تلیفون له لارې سره خبرې وکړئ. غږ مو مسافر راځي. مهرباني.
اوس څنګه
اوس خدا مهرباني.
کوم څه کوم زه وسلیم
وسلی او یوسف زدرانی ما مهرباني وسلی.
ماته سلام او ټول منو اوریدونکو ته کوم څه سلام وایم. تاګه په شهر راځي چې شاورونه دا څنګه نه ډیر څه دي دا که یو سوال اجر فاز راځي
دي سب خاطر سوزوي هغه
دا وګ ګرموي دا چې څنګه نه وګ چې ګرموي امام شان چې دا کوم ذخیره لري دا وګ تمام ده فار.
په کومه سیمه کې دا تاسو کوم ځینې اړیکه نیولې؟
زابل ولایت مرکز خلاصم درسره
اړیکه نیولې. هلته یو د ټیرونو سوځولو موضوع ده. بل چې بټۍ مټۍ کاروبار شته هلته که نه؟
بټۍ مټۍ زابل کې نشته. بټۍ نشته زابل کې. یوه دانه نشته پلس دي. یو دانه پلس دی. یوازې په ښار کې ټیرونه ډېر سوځول کېږي.
او د موټرو تیل څنګه هغه هم لوګي کوي؟
لوګي کوي. دلته یو کار دی، یو ځای جوړېږي، د پلمیټ جوړېږي، هغه هم کارخانه ده.
او مهرباني. او سنځي خو ډېری دی. دا یو بل موضوع ده چې هر څوک راځي هر څه سوځوي. حتما دې تختاسو نشو رسیدای مننه خیر ستاسو پختنه مونږ واخستاو نظر مو مننه احمد زی صاحب دې ته حتما تاسو نشو رسیدای چې وګورې څوک چی سوځوي که څنګه
بله نه دې ته رسیدای شو ولې نه
څنګه
یعنی د کابل په ښار کې دا ډېره غټه معجله وه د ټایرونو سوځول د هډوکو سوځول د پلاستیکو سوځول غیره وغیره په حمامو کې او په نورو وړو په اصطلاح دغو کې د صنعتي تاسیساتو کې او حتی په حمامو کې دا اوس فعلا دې ادارې وکولی شي دا شیانې بند کړي دي په خپله یو بخش د مفتشینو لري چې هغه همیشه ګرځي ګوري یې همداسې په ولایتو کې هم بیا هم په بعضو ولایتو کې مشکلات دي
که څوک دا کار کوي فرضاً ستاسو د لوایحو خلاف یعنی هغه څه چې سوځوي چې هوا ککړتیا رامنځته کوي څه چلند ورسره کیږي
دا ډېره ښه پوښتنه وکړله د چاپیریال ساتنې اداره یو پالیسي سازه اداره ده متاسفانه چې اجرایوي نه ده اجراءات باید نور ارګانونه وکړي درست اما ډېر ښه قوانین یې جوړ کړي دي مثلا د جریمو په مورد کې چې پارچی ورکی دي جریمو هغه څوک چې هوا ککړي په کومه اندازه یې ککړي دي دیو لپاره جرایم ستدي دی نقدي چې باید یې نوای خلو خو متاسفانه په افغانستان کې غټ مشکل دا ده چې بدیل نشته زه یو مثال درته وایم چې یو زوړ موټر د په ښار کې روان ده زړه لارۍ ده د شلو پنځوسو کلو پخوانۍ دې نه ډېر لوګی وځي چې دغه محیط بالکل آلوده کوي ککړی یې اما که چیرې دې سړي باندې موږ دې نه جرمانه واخلو او د ده دا موټر دروو د ده ژوند وابسته په همغه موټر باندې ده دی باید څه وکړي اوس دلته دولت بدیل نه لري چې د لپاره نوی موټر اقلا په قسط باندې ورکي یا یو بل کار ورته تهیه کړي تر څو چې دا معضله حل شي دا غټ مشکل ده نو ځکه دا عموما په افغانستان کې نشته بقیدله افغانستان ډېر یو غریب ملک ده
سراسر یعنې ستونزې یو بل سره تړلې دي
بله
حل شوي نه دي همداسې ده اوردونکي بله ما خلو چې دی څه وایي بله مهرباني خبرې وکړه زموږ سره اوسلې
د لوګار کې موږ نور هوا خاده خصف هوا ده پولیو شي نه ډېر سخت پازابي چې له پلاستیکو ډېر سخت پازابي دا یو مصیبت باندې لپاره ګرځولای د دنیا مقصد دې تیارې خواته ګوره پلاستیک چې وګورا خو چې کې پټې ټول پلاستیکو نیولي دا یو لوی غضب ده لږه غضب سم
او دا پلاستیک خلک سوځیم کې یوازې چاپریال یعنی زمکه سری ککړ کړی دا
سوځیم خلک او دغه چې پټې ټول نیولې د راز مصیبت ته په پلاستیک ولا افغانستان تراوی د افغانه خلکو چې نه استعمال او هغه خدای دې ځکه ملک
او څنګه لوګر کې د بارانونو لړۍ پیل شوی د باران وری کنه
ونه مې خدای دې خبر بارانونو وشو
فکر کوي د زمکه او د هوا لپاره به ډیر ګټور وي نه
او تعالی انشاءالله تعالی دې برکت کې واچي
او مهرباني مننه د لوګر څخه ورونکو
مننه
فکر کوم یو وخت کې داسې لړۍ پیل شي و چې پلاستیکی خلطې چې کومې دي دا باید بند شي په بازارونو کې دا کوم ځای ته ورسېد
بله او دا د پلاستیکو موضوع یعنی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې مورد کې ډیر کوشش کړی دی چې د پلاستیکو بدیل کې باید د کاغذ خلطې استعمال شي لکه څنګه چې په خو افغانستان کې یو کاغذ هیڅ معجنه نه لري دا عضوي مواد دي په خپله تجزیه کې یا ما پلاستیک ډیر کلونه دربر نشي چې دا تجزیه شي او پلاستیک ډیر مشکلات لري نو دلته دا اصلا د ښاروالانو دا ډیره مهمه وظیفه ده چې په ښارونو کې دغه موضوع د پلاستیک کنټرول کړي او بل واردات د پلاستیک په دې باندې باید خپله دولت غور وکړي او تدابیر ورته ونیسي
او پلاستیکو رنګو کې فرق دی فکر کوم توري ډیر زیات غلیظ وي هغه ډیر لوګی کوي
او پلاستیک طبعا دانو د صنعت د نه صنعت البته حال د څه ډیر سہولتونه جهان ته راوړي منسه په څنګه ډیر مشکلات دي چې یو پلاستیک دی او پلاستیک خصوصا د زراعت په برخه کې ډېر مشکلات دي چې لکه څنګه چې دی ورور اشاره ورته وکړه چې دا په یالو په مزکو باندې خبري یا د باد پاسته او معنی د نمو د بوټو د نباتاتو ګرځي
مهرباني درنوردون کو نور ساسو اړیکه نشو اخستل اما 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرته مو غږیز پیغامونه پرېږ دې مونږ پراتلون خبرونه کوم د چاپریال ساتنې په موضوع غږیګو اتمنې در تخبرو اما ځکه خلک څنګه احساس وکړي چې خپل چاپریال پاک وساتي په ارزه ځای کې بټۍ جوړه نه کړي، پلاستیک نه کاروي، د خلکو مسؤلیت تر ډیره. خو زه پوهیږم چې تاسو او ټولې دولتي ادارې ممکن هر ځای ته ونه رسیږي، خلک باید څه احساس وکړي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. د چاپیریال ساتنې په مسایلو کې خلک ډیر مهم رول لري. د خلکو رول ډیر مهمه ده، او خلکو ته باید عامه پوهاوی لارې دا شیان ور وپېژندل شي.
مونږ همدا خپرونه همدې لپاره چلوو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک پوه شي چې کاوه ککړه کېږي، زیان یې بیرته دوی ته رسیږي. ډېره زیاته مهرباني احمد زی صاحب، له تاسو نه، ستاسو حضور نه. مونږ به په راتلونکو خپرونو کې هم په همدې موضوع غږیږو. احمد، درنو اوریدونکو، ستاسو اړیکې اوس نه شو اخیستلی. 9:30 بجې بیا په دری دا موضوع چلیږي، هلته ستاسو پیغامونه خپرو. 0 اوس 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېرو ته مو غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. نو دا خپرونه پای ته رسیږي. مننه احمد زی صاحب. بله خپرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ. تر نیم ساعت خبري مطالب لري.